اردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ وستی وخت ورځي یو بجه شوي نن د ګل ورځ 2018 کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو پر دې به هم خبر شي چې د پټان کوټ پیښې وروسته څه حال دی همدارازه د افغانستان د سولې شورا په اړه هم تاسو معلومات درکو په روسي نیمای کې به اونیزا پرونه د مشال مرکه هم وی خلومړی وزو نجیب امیر ته چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې کړي
افغان ولسمشر نن د سولې د عالی شورا نوې مشر او غړی اعلانوي د خیبر پختونخوا زمینی بلدیاتی انتخاباتو د ووټونو شمیره روانه ده د شام په همس او دمشق خرنو کې 14 کې لسلو نه زیات کسان وژل شوی دي ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په وغونډه کې معرفي کړی عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالی شورا سرپرست مشر پاتې شوی مشال لړیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوې مشر تابه به نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي اجرایی ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی به د سولې د عالی شورا نوې مشر وي او په مرستیالانو کې به کریم خلیلی حبیبه سرابی او حاجی دین محمد هم شامل وي د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همداراز مشال لړیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس په توګه نومول شوی د سولې د عالی شورا نوې مشر او نوې مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی په روانه اونۍ کې د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله په کابل کې په یوه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکي د افغانستان د لوګر والی وایي د یک شنبې په ورځ پازري ولسوالۍ کې 15 تنه قومي مشران وسلوالو تختولې دي حلیم فدایي وایي دغه مشران وسلوالو په زور له موټره ښکته کړي دي دی وایي د تختول شوو مشرانو د خوشي کولو لپاره هڅې پیل کړي دي
په ازره کې اصلا د ببرو د اکبرخیلو 15 نفر سپینګیري قاچاقبر طالبان چې په قاچاقو کې ملوث دي د قاچاقو کاروبار کوي دغه مشران یې هلته کېنولي دي او موږ ولسوال او د ولایتي شورا وکیل او هلته قوي مشران اوس ورسره لګیا دي سپینګیري را خلاص کړي نو تر سبا ورځې پورې ډېر قوي احتمال دی چې را خوشي شي
بل پلو د سیمې خلک وایي که تختول شوي مشران خوشي نه شول دوی به ولسي پاسون وکړي په خپله وسلوالو طالبانو د دغو مشرانو د تختول کېدو په اړه مشال لډیو ته څه نه دي ویلي د مومند ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیې نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکغونډ له دروازې نیولې تر امبار تحصیله او نور پریواته لوري ته تر ساپو سیمې پورې تر نامعلومه وخته پورې ګرځبندیز اعلان شوی دی په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر مهال به امنیتي ځواکونه د پلټنې عملیات ترسره کوي د تیر زیارت په ورځ وسلوالو په یو برید کې په مهمان ایجنسۍ کې نهه خاصدار سرتیري ووژل وروسته حکومت د پلټنې عملیات پیل کړل او د خالي په ورځ د دغو عملیاتو په درس کې 15 وسلوالو ووژل شول اوس حکومت پر خلکو غږ کړی چې د کرفیو پر مهال د غریزو سیمو ته هم نه ورځي په خیبر پختونخوا کې د پرونیو ترسره شوو زمینی بلدیاتی انتخاباتو د ووټونو د شمیرنې پروسه پیل شوې د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې ترسره شوي دغه انتخابات د یک شمې په ماښام پای ته ورسېدل او د امنیتي چارواکو په وینا د ترسره کېدو پر مهال د بدامنۍ هیڅ ډول پیښه مخې ته نه وه راغلې د انتخاباتو د کمیسیون د ویان د معلوماتو له مخې د 350 نه د زیاتو خالي سیټونو لپاره 828 کاندیدان په میدان کې وو د انتخاباتو له پیلېدو وړاندې نږدې 209 اتیا د رایو ورکولو مرکزونه حساس ګرځول شوي په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي یو شمیر 14 شوی چې پکې لزګونه کسان وژل شوی دي د شام د بشري حقوقو سارنځای چې په بریتانیا کې موقعیت لري د فبرورۍ په 28 خبر ورکړ چې په همس خار کې په غبرګو موټر بم 14 کې لګ تر لګه 950 کسان وژل شوی چې ډیری ولسی کسان دي سو سات وروسته هم دې ادارې خبر ورکړ چې د سر خار دمشق په جنوب کې په شیامیش تسیمه کې د ویزان مرګي او موټر بم حمله په ترڅ کې لګ تر لګه 50 نور کسان وژل شول سیده زینب د شیعه مسلمانانو له مقدس زیارتونو سیمه ګڼل کیږي. اسلامي دولت وسله والې ډلې د دواړو بریدونو مسؤلیت قبول کړی دی. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له روسیې سره پر یو مقدماتي تړون صلاح شوي چې تر مخې به یې په شام کې د نښتو درولو لپاره لاره هواره شي. د عراق په فلوجه ښار کې له هغې وروسته د ځایي قبایلو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه ودرېدلې چې راپورونه وایي وسلوالو په لسګونو ځایي خلک نیولې دي. یو ځایي حکومتي چارواکی عیسی سایر وایي د نیولو شوو کسانو شمیره د شپېتو پورې ده، خو یو ډګروال او یو قبایلي مشر بیا وایي چې دغه شمیره لسلو زیاته ده. سایر د فبروري په 1 وویل جګړه د ځواک د ناانډولۍ او د دې ویرې له وجې ودرېدلې چې نیول شوي کسان به ووژل شي. فلوجه کې د سنی مذهب عربي قبایل او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه د فبروري په 19 نیټه پیل شوې وه. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د فبروري په 20 نیټه تهران ته ولاړ، سوهال ته د ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهقان سره وویني. د ایران سرکاري خبري اژان سیرنا خبر ورکوي چې شویګو د حسن روحاني په نوم د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام له ځانه سره وړي، ویل کیږي چې روسی وزیر په سیمه کې د ثبات د راوستلو او په شام کې د اوربند لپاره خپل عمومي نظر هم وړاندې کړ. په شام کې د تیرې 15 شخړې پر مهال ایران او روسیه د ولسمشر بشار الاسد د سرسختو ملاتړو څخه و. او د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ لوبو په لړۍ کې پرون د پیښور زلمي د اسلام آباد یونایټډ په وړاندې لوبه د 500 منډو په توپیر سره بایلودله. په دې توګه د شاهد افریدي په مشرۍ کې دغه لوبډله چې ښه ځلېدلې وه له سیالۍ ووته. اوس به پایلوبه د کویټي ګلډیټرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د فبروري په 28 نیټه ترسره کیږي. دا او تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابی اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅول کیږي او په 1.6 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپیا او په 1.50 روپیا او 60 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیا او 50 پیسې او په 1.19 روپیا او 60 پیسې. یو درهم په 28 روپیا او 80 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپیا او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپیا او په 28 روپیا او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 550 پیسې او په 1 روپیا او 500 پیسې او په یو پاکستانی روپیا 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیا 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 6 بنو کې 15 او په کوټه کې 1 او 20 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باوري پاکستان وایي د هندوستان د پټانکوټ پیښې مقدمه یې ګوجرانواله کې درج کړې کړې ده او دغه رنګې دې لړکې ځینې کسان هم نیول شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. په بن هسپتال کې د شمالي وزیرستان کډوال بای ماشومان او میرمنې یې په یو شمېر مرضونو وخت دي.
وړیکی ماشوم د امر وړی د شرې دی لګېدلی جری مړه غکړل هېڅ انتظام نشته.
نو خو موسم نه بیا موږ په کومه طریقه ځینې پرځې میږ په داسې ښه پروتۍ نه پوښښه کېټاوي نه پوښښه خیماوي.
د مومند ایجنسۍ د پنډیالۍ سیمې زیاتره اوسېدونکي خپلې غریبۍ دې ته اړ کړي چې خپل ماشومان په کم عمرۍ کې په خاصدار ځواک کې برتي کړي.
یا به مزدوری کول او یا بمدغه د دیګ او خاصداري زمنګ د دری ورونو گاډه او نمبر په نمبر به نمبر راځل.
د مورونه جبو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کراچۍ کې پښتونخوا ملي او میګون یو احتجاجي مظاهره کړي او د نن ورځې په مشال مرکه کې مو د لیکوال ډاکټر لیاقت تابان سره په پښتو موسیقي خبرې کړي.
سداری چې موږ د تیر سلویشت کال راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اصول کور ووتلو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوریدونکو، پاکستان وایي د هندوستان د پټانکوټ پیښې مقدمه یې په ګجرانواله کې درج کړې ده او دغه لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او دا چې ډېر زر به د پاکستان یوه ډله د یادې پیښې د پلټنو لپاره هندوستان ته ولاړه شي. اوریدونکو، زه تاسو ته وایم چې څه موده وړاندې د هندوستان په پټانکوټ کې د هېواد هوایي ځواک په یوه واړه برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوړېده چې هند یې د چهند دغه برید تور په پاکستان لګوي. البته پاکستان بخنه غواړم هند یې هند دغه برید تور د پاکستان په جیش محمد وسلوالې ډلې لګوي او پاکستان د لړکې پلټنې اهم پیل کړې دي. تفصیل له اسلام آباد د مشالې ډو د خبریال ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې.
داخله وزیر چودھری نثار علی خان اوې چې د پټانکوټ پیخې لړکی پاکستان هندوستان سره رابطه کې دی او پاکستان غواړي چې د پلټنو د پاره یو خصوصي ډله هندوستان ته ولیږي. پاکستان کې د ذکر شوې پیخې د اف ای آر په حق لا د وفاقي وزیر وینا وا چې د دې مقصد پلټنې په خشان مخ په وړاندې بوتلل دي او دا څه نوې کار نه دی ځکه چې د ممبئی پیخو اف ای آر هم پاکستان کې درج شوی و. دی وی د قانوني پرمختګ د پاره ضروری وی چې اول اف ای آر درج شي ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوی وه او دلته نه خلک تللي وو نو ځکه مو دلته مقدمه درج کړه او د دې وروستو به پلټنې کیږي. هندوستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نومونه هم، نو اوس به موږ د ټلیفون متعلقه کپنونه دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغې خلکو سره څه تعلق دی. بله، زه دلته دا هم ویل غواړم چې د پټانکوټ حملې لړکې ځینې خلک نیول شوي هم دي، خو دا ډېره حساسه معامله ده نو ځکه موږ په دې وخت د کسانو پیژندلو او نمونه میډیا سره نه شریکوو او نه موږ په دغه اړه سوازه اعلان کول مناسب ګڼو. مشال ریډیو چې کله هندوستان کې د شوې پیښې مقدمه پاکستان کې درج کولو اقدام پاړه د دفاعي چارو کارپو او پاکستان پوز د پخوانی لیفټنن جنرال ترت مسعود نه تپوسو کو، نو ده دا د ستاینې وړ اقدام وبللو او زیاته اکړه چې دا خایي پاکستان گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. دی وی فکر کوم دا ډېر ښه طرز عمل دی، دې سره به تعلقاتو کې اعتماد سیوا شي او د الزامونو لړۍ کې به کمی راشي او تر ټولو اهم سیز دا دی چې هغه وسلوالې یا ترهګر ډلې چې د یو بل ملکي کاروایانې کوي په هغوی به دباو زیات شي. خپلو خبرو کې چودھری نثار علی خان وویل چې د پلټنو د پاره خصوصي ډلې هندوستان ته لیږلو لړکې د پاکستان خارجه وزارت هندوستان ته خط لیکلی، د کوم په جواب کې چې هندوستان هم رضامندي ښکاره کړې او وایي پاکستان ته به د 15 ورځو په پیشګی نوټس اجازه ورکولی شي. د ده په خبره دغه لړکې د نیټې ټاکلو په غرض دواړه ملکونه رابطه کې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته هوګېستې ټاګل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په غونډه کې معرفي کړي. په داسې حال کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ د ډلې غونډه په روانه اونۍ کې په کابل کې په پام کې ده، افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه غوره شوی او د هیواد د څو سیاسي شخصیت تونه یې د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې ورو.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوی دی او نن به اعلان شي.
پام کې نو لسه ورسې د ټولې د عالی شورا ازبره غوښتل کیږي، هغه ته به نوې اداري تشکیل اعلانوي او هغه به لنن نورستیا خپل کار باندې پیل کوي. د امغه تګلاري او د نخلاري چوکاټ کې دنینه چې د دې کار لپاره تر سره کیږي د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي فود او تسنیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کوي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادي رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشار او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنی سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه هلو ځلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوې درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسېدلی دی چې د سولې د عالي شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کړي چې په راس کې به یې جناب سیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او ورسره ورسره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالي شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوریدونکو، له یوې لسیزې زیاته موده کېږي چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې کېږي او حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښو کې زرګونه خلک مړه او ژوبل شوي دي، خو د هغه هیواد د سیاستوالو ترمنځ د ترهګرۍ خلاف شریک دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. اوس هم چې په پاکستان کې کوم ترهګر برید وشي نو ځینې سیاستوال یې د بهرنیو کړیو کار بولي. داسې ولې دا او شنون کې په دغه اړه څه نظر لري، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو ډلو فعالیتونه دوام لري چې په نتیجه کې یې د حکومت په وینا د 500 نه زیات کسان وژل شوي، په زرګونو نور ژوبل شوي او صد اتیاو عربو ډالرو نه زیات مالي زیانونه هم شوي. خو تر دا مهال په دغه هیواد کې د مذهبي، لسانی او سیاسي ګوندونو او مشرانو لخوا کومه د سغدریزۍ ضد بیانیه نه ده رامنځته شوې. دا چې د دې تر شا څه وجه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې لاهور میشته کارپو حسن عسکري وایي چې سیاسي ګوندونه ګڼي چې سغدریزۍ ختمول د هغوی نه بلکې د ریاست کار دی.
ګوره، د پاکستان سیاسي ګوندونه په صحیح معنو کې د سختدریزۍ او ترهګرۍ د خطر په پیژندګلو کې ناکامه شوي دي، او بیا ځینې داسې ګوندونه دي چې د سختدریزۍ په فکر ولاړ دي. د دې له امله د سیاسي ګوندونو لخوا د سختدریزۍ پر ضد بیانیه رامنځته نه شوه، او سیاسي ګوندونو له په دې لړ کې چې کوم کردار لوبول په کار و هغه یې ادا نه کړو. خو په دې کې تر ټولو بنیادي کردار د دغو سیاسي ګوندونو د مشرانو و چې خپلو کارکوونکو، پارلماني غړو او عہدیدارانو ته هدایت ورکړی وي چې د سختدریزۍ پر ضد د ولس رای جوړولو کې کردار ترسره کړي. چونکې د دغه بیانې تعلق د مذهب سره دی، نو ځکه سیاسي ګوندونو د کې ډېر دخل اندازي نه کوي. او بل دا چې د سیاسي ګوندونو زیاته دلچسپي د ولس څخه په ووټونو اخیستو کې ده، نه دا چې په سختدریزۍ ختمولو کې.
خو په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې تر دا مهال خو سیاسي ګوندونه او حکومت د وسلوالو فعالیتونو ته د بهرنو او ګوندي هیوادونو سازشونه وایي، او دغه جګړه خپله جګړه نه ګڼي، نو پر ضد د بیانیې رامنځته کېدو خو بیا پوښتنه یې ختمه شوه. په لاهور کې یو سیاسي څېړونکی سجاد نصیر بیا وایي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دغو وسلوالو پر ضد نه بلکې د دوی په حق کې د ولس رائے اړوي.
ځینې سیاسي ګوندونه د دوی تر شا ولاړ دي، دوی ته شاباسي ورکوي، همکاري ورسره کوي، او هغه سیاسي ګوندونه یا خلک چې ترهګرو پر ضد وي د هغوی مخالفت هم کوي، او دا کار یوازې پاکستان کې نه بلکې په سیمه ییزه توګه او په نړیواله توګه هم روان دی. مخکې به د ښو او بدو طالبانو خبره کېده، اوس هغه هم ختمه شوه. اوس پوښتنه دا ده چې موږ د کومو طالبانو خبره کوو؟ د کوم وسلوالو پر ضد د بیانیې ضرورت دی. حکومت هم څرګنده تګلاره نه لري چې د چا پر ضد کاروایي په کار ده او د چا نه. نو دغه عملونه دي چې تر دا مهاله موږ د وسلوالو پر ضد یو متفقه بیانیه رامنځته کولو کې ناکامه یو.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې په پاکستان کې په خصوصي توګه او په نړیواله کچه په عمومي توګه د ترهګرۍ او سختدریزۍ د مخې نیولو کار ریاستونو ته حواله کړل شوی دی او سیاسي ګوندونو او ټولنې ترې ځان مبرا کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. بنو ته له شمالي وزیرستانه به کور کړل شوی خلک چې دا مهال د خیبر پختونخوا په بنو کې زیاتره د کډوالۍ ورځې شپې تیروي. وایي چې د موسم د بدلون او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له وجې ماشومان او میرمنې په یو شمېر ناروغیو اخته دي. د بنو سرکاري روغتون ډاکټران هم تاییدوي چې دغه کډوال د بېلابېلو ناروغیو سره مخ دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
په بنو کې د زنانه او ماشومانو لوی روغتون کې موجود د شمالي وزیرستانه کډوال شوي خلک وایي چې د یخ موسم او سهولتونو د نشوالي له کابله د دوی ماشومان او میرمنې د نازله، زکام، ټوخی او سری په ګډون د مختلفو ناروغیو سره مخ شوي او په روغتون کې هم دوی ته د پام وړ پاملرنه نه کیږي. په روغتون کې موجود کډوال د خپلو ناروغۍ او سهولتونو په اړه وایي
وړیکه مشوم د امر وړې د شرې د لګیدلې جری امړه غکړل فایت تنظیم نشته. جری یو تکلیف دی خل په هسپتال څون متفهمین دي
وطال ته کې پونه راغلای رنګای به مور شوا د مارینا کشر سی سرات وا دوايي
مونم ګل صد خان د بیمور به وړې ال مشوم د شا شیر نیولې د مزي متاثرین کرکنمو راغلی من بس پر ما شپاو پیسې بیماری معلومه کلا په چدا شرا دی دوايي ورته بدل کړل میر مته د حکومت هم د ظالم
زارا بستانیا پینوم د تخل دلتا متاثرین نور کسن وړکی تا وړ وړکی تا راغلای او احمد غازی کای داخل کړي بیا شش ولا ایس ودا تا پل خل او بچتا مې ورغل او یم بچای بل دا اپوت دا یا عدالت پستا پال شدا
مخملی جان داس روغی جو مسر ور کی جنګی وی شو دنیا ور سره دا د موسم واجنا دا ماره د زکام دا مسالا دو دا ورکی مې غنور وصلې دي ګاله دغه مسالا دو نو کوم موسم نه دی مش په کومه طریقه دنیا پړ کې میز بل بچی پړ کې میز دغه نه دنیا پړ کې بداچې پداشته شو پروتای نه پوشه کې ټای نه پوشه خیماوی ته خدای یې پر انا سر ته رسیږي.
د ماشومانو د ناروغۍ ماهر ډاکټر احسان په دې اړه مشال تا وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال شو ماشومانو کې د موسم د بدلون او کمپونو کې د سہولتونو د نشوالي لکابله مختلف ناروغي خوريږي او دوی به سر او سمانه په حالاتو کې راوتلي.
یو خدای خپل کېره نه به زیا شوې دي بل ډېر کم سہولتې زیا شې دي استېږي لاګیا دي. نو ضروری کې ساده چې کوم دي شه به کمای وي صفوي کمای وي چې زیا شې بيموري اډېرې زیوتې نو ټیخای شې سینې بيموري شله او سه تنګولې بيموري او خژې بيموري وړې وړې کې شې ډېر زیوتې مشتر راولا دو پای ډي پی شې خاصه هغه نه علاوه چې کې ډېر نشدې نشدې پوتې کې یو بل ته نو سرمنه بيموري سري بيموري داګه مشتر ډېر زیوتې رونه دي ماليريا
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلک بے کوره شوي چې پکې ډیری د بنو او خوشا سیمو کې په مختلفو کیمپونو کې پراته دي او دولتي شمیرې تر مخه تر اوسه څه د پاسه 21,000 کورنۍ شمالي وزیرستان ته واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د مومند ایجنسی د پینډیالې سیمې زیاتره اوسیدونکي خپلې غریبۍ دې تاړ کړي چې خپل ماشومان په کم عمرۍ کې په خصدارو کې برتی کړي او یا هم د هیواد لویو خارون ته یې د مزدورۍ لپاره لیږي. دغه ماشومان که له یادو دواړو کارونو پاتې شي نو د خپلې سیمې په غرونو کې کاڼي وباسي او یا هم په خوړونو کې شګې چڼوي. هم په مومندو ایجنسۍ کې پر امنیتي ځواکونو د زیارت د شپې په وسلوال برید کې د سیمې دوه ماشومان خاصدار اهم وژل شوي وو. تفصیل د شانواس ترغزی په دې رپورټ کې وو.
په پنډیالې سیمه کې د زیارت په شپه په وژل شویو خاصدارو کې 215 کلن ماشومان هم شامل وو. دغه ماشومانو د ډیر غربت له وجې د خاصدارۍ ډیوټي کوله ځکه چې د دغه سیمې اولس په مالي حیثیت کمزوري دي. دغه کورنۍ سره د لیدو لپاره پنډیالۍ درې ته روانم، نو څو ماشومان مې ولیدل چې په باراني خوړ کې شګې چڼولې. د دې ماشومانو عمرونه ډېر کم و، بلچې او ګنټي ورسره و، او د شګو یو چاڼې په خوړ کې ودرولې و چې ګنې د کورنۍ لپاره د خپل سبق نه وروستو پیسې وګټي. له دغه ځایه چې کله د وژل شویو ماشومانو خاصدارو حجرو ته ورسېدم، نو د کچه حجرو بهر د وارثانو تر څنګ دواله راغلي خلک هم ناست وو.
ما نوم ابدار دی، د هغه عمر بل ما خل دی 15 کاله، او نوم یې برادالي. خاصداري خو یې وس کوله، خو څه سبق خو بیا څه پورې ویل زما خیال دی، خو څلورمه پورې ویل، پنځه به پورې ویل بیا پرېښی وم. که حکومت موږ له څه کوي هم بده نه ده، او که نه یې کوي موږ سوال ترې نه کوو. موږ مړه شو او خفه شو او خراب شو، او د دې د پاسه که موږ له 5 روپۍ راکړي موږ څه څښوت پرې نه کېږي او نو بیا هغه راځي.
له دوه وروستو د یو بل ماشوم خاصدار د کورنۍ سره میلاو شوم چې هغوی هم د غریبۍ فریاد کوو او هم د خپل زلمي په مرګ غمژن وو.
شوکت زما د ځین نوم فرهاد و، 15 کالو پورې بو د بدې ورځې ډبه هم لېږه نو لکه یا بیا مزدوري کوله او یا به همدغې د دېږه نور څه کار نه و. او خاصداري زموږ خو ځان له نه وه، د درې ورونو ګډه وه، نمبر په نمبر به نمبر راتله. دوه میاشتې به یو ورور وکړه، دوه به بل وکړه، دوه به ما وکړه، کال کې به مې 4 میاشتې راتلې.
او د دوی په وینا چې په دې سیمه کې کارخانې یا د روزګار کومه بله وسیله هم نشته، خپل ماشومان بچې نورو ښارونو ته مزدورۍ رلیږي، یا خاصداري کوي او یا په غرونو کې کاڼې او خوړونو کې شګې چڼوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کراچۍ کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول یو د پام وړ شمیر کسانو ګډون وکړ. د مظاهرې مشرانو او ګډونوالو د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه ګام غندنه وکړه چې د دوی په خبره له تعلیمي نصابه د پښتو مضمون د وستلو هڅه کوي. په مظاهره کې غوښتنه وشوه چې د هیواد په هر یوه صوبه کې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو فرصتونه برابر کړل شي. د کراچۍ نه د محمد عمران دا رپورټ اورو.
د مظاهرې پر مهال ویناوالو د بنګلاديش د ځوانانو هغه قرباني وستایلې د کوم له کبله چې 20 فروری د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ګرځول شوې ده. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان لاله وویل چې پښتون قاموس بیدار شوی، خو ضرورت دی چې دوی یو ځای ته راغونډ کړي شي.
دا قانون دي چې پښتنو نه زیاته بدترین غلامي لرل. نن موږ په دې بالکل باور لرو چې زمونږ قام تقریبا خپل لا دشمن پیژندل، خپل د ناسیالۍ هغه وجوهات به معلوم کړي. بیرته خبره دا ده چې موږ صرف د راغونډېدو تنظیم کېدو هغه معمولي یو کیسه پاتې ده، انشاءالله دا به هم وشي.
پر دې موقع دغه ګوند د سند څانګې سینیئر نائب صدر سکندر یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پښتو له نصابه وباسي، ولې په نړیوال کچه هر څوک دا مني چې قانونه که پرمختګ کوي نو یوازې پر دې چې مورنۍ ژبې ته درناوی لري.
دلته زموږ بچي عالمان په دې نه رغېږي چې په کورونو کې ورته موږ د شیان نمونه والو، چې سکول ته لاړ شي نمونه بدل شي. زموږ ماشومان زموږ بچي درې ژبې زده کړي خو دوی علم نشي حاصلولی. نن په خیبر پښتونخوا دا غزای وزیر اعلی ځان ته پرویز خټک وای، خټک زمونږ ډیره درنه قبیله ده، هغه دا خبره کوي چې زه پښتو واورم زما په سر کې ډس کیږي. چا چې خپل مورنۍ ژبې ته سپک کتلې دي دا انسانان نشي درنه ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کراچۍ شرقي مشر ډاکټر محمود خان وویل چې په کراچۍ کې 80 نه واخله او 100 لکه پورې پښتانه ژوند کوي، باید دا ټول پر روانه سرشمیرنه کې خپل مورنۍ ژبه پښتو ولیکي چې داسې سیاسي او کلتوري حق ومنل شي سیو پټاکنو کې دوی ته په قومي بنیاد برخه ورکړې شي.
کراچۍ کې کم از کم دا 60-70 لاکھ نه زیات تعداد دي چې دا اوس کوم مردم شماري شي. موږ وایي چې را ټول پښتانه به دي کې خپل مردم شماري کې لګ خپل مورنۍ ژبه دا لیکو کې خپل یو تعداد ظاهر کې لګ چې را دلته کم مراد کم صوبائی سټورا کم شیل جرازي دا د پښتو ژبې دا علاقې سره پاغي باندې تقسیمي کې نو آیا په کراچۍ کې دا هغه پښتنو هغه څه نشته لګ موږ وایي چې موږ زمونږ هغه علاقې زمونږ صوبائی سټورا زمونږ قومي سملې کم از کم دا د هغه میجورټي په بنیاد دی راشي لګ
د دې احتجاجي مظاهره ویناوالو د پاکستان د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتو په شمول ټولو مورنیو ژبو ته یو رنگ درنخت ورکړي شي او دغه ټولې ژبې دې په نصاب کې شامل کړي شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اردوونکو مشال راډیو ته غوږیستې یو نیمه بجا کیدونکې دا او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز اورو.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړې. اجرایه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی به د سولې د عالي شورا نوی مشر وي. د افغانستان د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي د یکشنبې په ورځ فازري ولسوالۍ کې 15 تنه قومي مشران وسلوالو تښتولې دي. دی وایي د تښتول شوو مشرانو د خوشي کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د مومندو ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکه غونډ له دروازې نیولې تر امبار تحصیله او نور پریوته لوري ته تر ساپو سیمې پورې تر نامعلومه وخته پورې ګرځبندیز لګول شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر مهال به امنیتي ځواکونه د پلټنې عملیات ترسره کوي. په خیبر پختونخوا کې د پرونیو ترسره شوو زمینی بلدیاتی انتخاباتو د ووټونو د شمیرنې پروسا پیل شوې. د خیبر پختونخوا په 23 ضلعو کې ترسره شوو دغو انتخاباتو کې د امنیتي چارواکو په وینا د بدامنۍ هیڅ ډول پیښه مخې ته نه ده راغلې. د شام په همسا او دمشق کې په 14 ځانمرګو بریدونو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي زیاتره وژل شوي کسان ولسی خلک دي. د عراق په فلوج ښار کې لاغې وروسته د قبایلو اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمنځ جګړه ودرېدلې چې راپورونه وایي وسلوالو په لسګونو ځایي خلک تښتولي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د فبروري په 20مه نیټه تهران ته ولاړ. سوهال ته د ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهقان سره وویني. او د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ لوبه په لړۍ کې پرون د پېښور زلمي د اسلام آباد یونایټډ پر وړاندې لوبه د 500 منډو په توپیر سره بایلودله. په دې توګه د شاهد افریدي په مشرۍ کې دغه لوبډله چې ښځه لیدلې وه له لوبو وتله. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن د هانګ کانګ سره میدان ته وځي.
دا نجیب عامر چې تاسو د خبرو لنډیز وړاندې کوردونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره د مشال مرکه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستې. ریاض مساخیل ته وښه
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د نیب په کارکردګۍ او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکې وکړې او د هغې وروستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله او بیا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بېګونه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي. ګڼې نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکیورټي ګارډ به پاتې شو. اداریه وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره څه تعلق دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایي وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانې ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایي کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده. او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي او بله دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغه جوړه وکړي او خبره ختمه کړي. اداریه مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمواري په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي او بعضې وخت تفتیش او نوره کاروایي دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي نو دې سره هم اکثر راضینامې وشي او ملزمان ځوان بیا د سزا نه بچي. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دویمې ډلې سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري اخره کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په سلا دواړو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره دا ملزمان د سزا نه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي اچولی او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمې فیصله وکړي او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم دپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رادیو ته غوږیستئ. هندی انډین ایکسپریس ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ فوزی اډې د برید پر مسله د پاکستانی او هندی چارواکو د لیدنو او سټارز اینڈ سټراپس نومې ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش وسله وال ډلې پر وړاندې د افغان ځواکونو د کامیاب عملیاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل له هارون باچا ورو.
د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد اف آی آر درج کړ. ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موجود خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکنه وایي د پاکستان لخوا د دغه حملې د پلټنو لپاره د ټاکل شوي ټیم غړي به هند ته ولاړ شي او همداراز د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوي های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سکرتر اعزاز احمد چودري سره پر یاد موضوع لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سردار جزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلی دي. بلخوا د سټارز اینڈ سټرایپس ویبپاڼې یو لیکنه وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش شوې ملاتړې ډلې تر اوسه ونشو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځان ته ځای جوړ کړي. لیکنه د شننکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پښې لګولو ته جوړ نه شو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالي افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سره په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسله والې ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یو ډرون برید کې ووژل شو. لیکنه د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبې سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 4015 1300 او 15000 کلو هرسا اوریدل شي.
د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال سره په تهران کې وکتل. روسیا او ایران چې دواړه د شام په کړکې چیرې د هیواد ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، په پام کې لري چې د هوایي مدافعې د توغندیو او همداراز د جنگي جټ الوتکو د پیرودلو هغه معامله هم لاسلیک کړي چې امریکایي مخالفت کوي. په دې اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې رپورت د احمد تکل نورو.
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې څو ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې شوی ګول ولس مشر حسن روحانی او لخپل ایرانی ساری حسین دهقان سره وکتل او د سیمه د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ایران د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د سوریې کړکیچ د روحانی او شوی ګو د خبرو اصلي موضوع وه. سرچینه زیاتوي دواړو خواوو د سوریې پر حالاتو د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې خبرې اترې وکړې. د سرچینې په وینا شوی ګو روحانی ته د سوریې لپاره د نړیوالو د وروستیو موافقو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام هم ورساوه. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. روسیه او ایران دواړه د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوونکي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي شویګو او دهقان یوه اونۍ مخکې په ماسکو کې په خپله کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایی مدافع د S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له ماسکو څخه د 30 جنگی جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. هغه مهال چې ایرانی چارواکو د 30 الوتکو د پیرودلو په اړه له روسي چارواکو سره د خبرو خبر ورکړ نو واشنگټن یې په اړه سخت غبرګون وښود. واشنگټن وایي پر تهران د الوتکو پلورل به پر ایران د ملګرو ملتونو له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د سفر په درشل کې ویلي و چې مسکو او تهران په منځني ختیځ کې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي او ځکه په پوځي برخه کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اردوونکو ستاسو لپاره د سولې پر لور خبرونه هم لرو خو اوس ور رسېدلې د اونیزي خبرونې د مشال مرکه او د روغې په مشال مرکه کې مو د لیکوال ډاکټر لیاکتابان سره په پښتو موسیقي خبرې کړې دي. لیاکتابان چې د بلوچستان سره تعلق لري نوموړی وایي تیرو جنگونو او بدمدۍ موسیقي ته ډېر زیات تاوان رسولې دي او په ځانګړې توګه د پښتو موسیقي ته. دغه مرکه دا واری زموږ خبریال خدای نور ناصر چمتو کړی راځي چې په ګرد وښو.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب لومړی خو تاسو ته د پښتو موسیقي تر سویلې پښتونخوا پورې تاسو د دې لسم کتاب په چاپولو باندې په کښلو باندې تاسو ته مبارکي وایو. لومړنۍ پښتنه مې دا ده چې څنګه مو دا سوچ وکړ چې په پښتو موسیقي باندې کار وکړي؟
ډیره مننه. د دې کتاب د لیکلو خو ډېر وجوهات دي لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي. یو څه دا دي چې موږ د تیرو 30 کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اسو له کوره ووتلو میوزیک سینټران بند سلو سره نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېچ غم لري نو هغو موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی بندیزونه ولګېدو ازموږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکري کوي نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورو کېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی چې کوم زموږ اساسه ده زموږ سرمایه ده دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي او د خلکو ته یو دغه ورکړي یو حوصله ورکړي چې زموږ موسیقي څه ده. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو زما تنده نه په ماتې دله. درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی و لکه په کابل کې یو لیکل سوی سلویش کال پخوا زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمدین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده خو په هغه کې چې ادبیات زیات زیاتو موسیقی نه ولا یو کتاب لایک زاده لایک د پښور د لیکلي دی فنکار نمبرې هغه کې د پښور د سندرغاړو تذکره راخسته ده نو مشره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکو دا وګوري چې پښتو موسیقي د کمر اپیل سوي ده د پښتو موسیقي ریښې له کوم دي د موسیقي هنر څنګه دی زموږ کوم مکتبونه دي په پښتني ټولنه کې څه اغیزې د موسیقي نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو ځوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي تاسو خو لږ ذکر وکړو خو پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شي په کومو موضوعاتو کار کړی
دا کتاب کې ما لس بابا چولې دي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي او لوی کاچ کما په دې کې کړي د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي او دوی سي دا کار دی یوه حصہ ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده او لسم باب چې په دې کې زکم په کومه نتیجه رسیدلې په کومه پایله رسیدلې او د موسیقي د وجه لپاره زکم وړاندیزونه لرم نو دا لس باب دي چې ما دغه کړي دي 1550 سفیدا کتاب دي او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهلي پښتونخوا د سندرغاړو کوم کوشش وکړي د سي شپږنی عکسونه ما جمع کوو دوله سفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي
ډاکټر صاحب قدر ته وایس چې د پښتو موسیقي ریښه یا تاریخ لکه مزایا را شروع سوی دي لکه مزایا داسې وخت معلوم دي تاسو ته سیرونو مطابق کنه
لمر سره د موسیقي په تاریخ په حواله د بامیان پر وا کې یو انزور پروت دی چې په هغه کې دوی سرودګوري پیغلي چنګ وای او د دوی ګوتی چې دي په چنګ پرتی دي دا لرغونی کم عکس چې دی دا 2000 کال زوړ تاریخ لري دا غره کم په پېښور په میوزیم کې د ګندارا په زاړه آرټ کې د مر سره داسې ډبرین انزورونه ستا چې زمر زاړه سازونه لکه شپېلې سوال هارمونیم سلو او ډول سو تمبل سو دا کې لیدل کیږي په خاصه دي خو ما چې کوم دا تاریخي راغره خسته ده د پښتو موسیقي تاریخ په ویدی مدنیت کې په اوستایي مدنیت کې بودایي سو اسلامي سو په غزنویانو کې بیا په چنګیزو د تیموریانو په دوره کې د بایزید روشان په دوره کې موسیقي څنګه ول خوشحال بابا او موسیقي تصاد زشت لودي دا رقم په هوته کې دوره کې د میرویس نیکه په دغه کې احمد شاهي دوره کې بیا د محمد زی چې کوم دوره را روانه و امیر حبیب الله خان سی ونیسي د امیر امن الله خان پوری دا ټول ظاهر شاه پوری دا هغه پاتې چې دا دوره پر سیوی دی بیا لس کال ما را خیسی دی لسی زی می را خیسی دی د 2015 پوری می دا تاریخ که در خست دی پا دی که زمشتو لرو بر افغانستان پاکستان په هند کی چکم موسیقی و د سوات پر ریاست کی چکم و دا غب بابو نما را خیسی دی
داکتر تابان صاحب تاسو دا بیل بیل دو روزی کرو کرد دا صورت و غیلی سیست تاسو دا چیز کما چیارن کرده چی پا کما دوره که دیر زیاد کار رو تصوی دی پشتو موسیقی پر مخت لیه ده چی مرشد دوره ور تصوی دی سو چا تا کما دوره تو
زی دا راځي د افغانستان کې د کال 1300 څخه پیل کیږي نو په دې کې چې اول خښته چې و امیر دوست محمد خان ښه شول خو په دې با چې کوم امیر شیر علی خان را لې د پښتو موسیقي افغاني موسیقي د پاره لومړی ګام دا واسي چې د لوی هند څخه یا شش سندرغاړي موسیقاران او سازنده راوستل او په کابل کې آباد کړو او د کوچای خرافات په نامه یو کسب قاعده دې ته ځانګړې سو د خپل په دربار کې موسیقي ته دومره د ورک دومره خلګې ورزولو چې زه په خپل دا غنم چې د پښتو موسیقي بنیاد ال تک شې شول
ډاکټر صاحب په اوس وخت کې په جدید دور کې په اروپا کې یا هم سینو پر مختلفو هیوادونو کې راځي ویل کیږي چې هلته د موسیقي لاري د ځینو اعصابي ناروغیو درملنه د موسیقي لاري کیږي خو خپل په پښتنو کې کمو جو ګورو کنه دا څه یو تاریخ حقیقت دی چې پښتانه موسیقي ته موسیقارانو ته سندرغاړو ته دومره ښه ارزښت نه ورکوي دا د دې علامل څه دی واجی څه شي کېدلې
پښتانه په موسیقي به خې ډیر مین دي د کښنی د پیدایښت سونی سي د زوکر سي ونی سي د ژوند چې کم ټول دغه دی کوز دس و و دس و د خوشحالي ورځې سوی په دې کې پښتانه موسیقي اتون نه کوي سندري وای کښې دي کسړیان دي زموږ ودونه به دغه نه دي زموږ په ودو کې دا یو بابولال چې زموږ په سیمه کې ډیر ویل کیږي ډیر تاریخي ناده چې وای بابولال په ودو کې هم بډول هم سرناوی دا ریواج په پښتنو کې نو دایس وخت راغلی دی چې زموږ موسیقي د پخوا راشي هر پښتون خوشحالي زموږ دایس میلې وي فرض کړه ما خپل په کوټه ښار کې لیدلې دي چې د ښځو میلې به کېدی دا د مقدار غره په لمن کې خلاصه فضا به د اختر د دویمې سي د غرمې سي د ماځیګر پورې د ښځو میلې به وي اتڼونه به وو دریاوي به ویل کېدی د دوی قانونونه به وو او یو نارینه نږدې نه سو وتلی دا رقم په ټوله پښتونخوا وطن کې زموږ دایس میلې کېږي چې د موسم له لحاظه د اخترانو له لحاظه د کندهار میلې که زه راواخم په کندهار کې د ماشومانو جلا میلې وي د سړیانو د جلا وي د سپینژرو د جلا وي د سنیانو د به جلا وي د شیګانو د عیسایانو د سیکانو میلې به لا کېدی د هغه رقم په سواد کې چې د موسیقي سم دغه دی زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغېز لري چې موږ سترګې نه سو پټوی ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندانو ته ولې په سپکه ګوري هغه دا و چې پخوا چې به کوم دا سندرې ویلې موږ به یا جتانو ته ویل یا به مډمانو ته ویل هغه زموږ د ټولنې هغه کښته وګړي ولو چې موږ په ډېر کم سترګو ته کتلو نو موږ موسیقي خوښوله دوی مې نه خوښوله لیکن موسیقي له چې کله سندرغاړي رالو لکه ګلزار عالم سلو سردار علي ټکر سلو هارون باچا سو کرن خان سو همایون سو ډېر داسې تعلیم یافته خلک رالو وایي د سګزی سو نو دا کم رجحان چې دی دا کرار کرار په ختمېدو دی اوس عام وګړي دا غواړي چې زه د ټکر سره یاري وکړم د هارون باچا سره وکړم د ګلزار سره نو دا شعور چې دی دا په علم راځي په پوهنه راځي پښتانه په موسیقي مین دي اوس په سندرغاړو هم مین دي کم زوړ کنسپټ چې هغه اوس په ختمېدو دی ختم سو اعلان نه دی
ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي مکتبونو ته برا تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دی اول کدر اوس چې څومره مکتبونه دي او په دې مکتبونو کې کوم کوم کار شوی دی
محمدین شواک چې څو وخت پښتو موسیقي افغاني موسیقي کتاب ولیکي نو د صرف د سلور مکتبو ذکر کې وکړي چې باغې کې د جلال آباد د لوګر د پکتیا او د کندهار سندریز مکتب شامل و لیکن بدقسمتي دا چې په هغه کې په افغانستان کې د افغانستان اوسیدونکو او د کابل سندریز مکتب ذکر یو نه کوي چې کوم څه زموږ ریشه راوځي نو ما چې کوم دغه کړی سلور سندریز مکتب هغه وو لکه د لوګر د پکتیا د جلال آباد کندهار د کابل بل پېښور چې دا ګرد مکتبونه فوم نه جناخي د پېښور سندریز مکتب او فلمی موسیقي هغه جلا سندریز مکتب دی او د کوټ
هم د پېښور سره تړلې ده ځکه
پېښور سره تړلې دي او د کوټ سندریز مکتب دا ته مکتبونه ما راخستې دي او په دې می کار کړی دي
تاسو څنګه کار پکې کړی دي څه څه مو راخستې دي په دې مکتبونه
د هر سندریز مکتب خپل ځانګړې نیوي ما اول د جغرافیه را خسته دي چې د جغرافیه د 200 بیا د هغه سیمې چې کم د موسیقي موضوعات شری اسناف دوی را خسته دي او بیا د دوی سندرغاړي می را خسته دي بیا د دې سندرغاړو سره چې کم سازونه ویل کیږي فرض کړه د پکتیا سندریز مکتب چې کم دی هغه غریزه علاقه د اله تجدي اول ډولونه دوی به تړون نه کول در وسه پوری هغه ډولونه چې بیا دوی په موسیقي رالو هغه تړون وس هم دغه مشهور دي کې د ګلزمان سره واخې د حیات ګبریزي پرې را واخې او د کړی را واخی یا تور په کې دی بند یا را بند په بند وتلې ده تکه شایسته سره دا ګډه چې کوم راغلی د دوی د موسیقي چې د په اتن ولاړه ده بیا کوم پېښور سندریز مکتب لره سو پېښور سندریز مکتب چې دی د دې اغیز چې دی پر فلمي موسیقي هم سوې دی په جلال آباد موسیقي باندې هم سوې دی دلته چې کوم کور نه دی تر نه جر نه کور نه دی د کوم ځای سره راشي راخسته دی په دې خوا کې جنوبي سیمه دی لکه بنو داسې د خپل لغه دی د سوات سیمه د دې سره تړلې د وزیرستان د سره تړلې دي نو دومره غټ سندریز مکتب لکه پېښور دی او دا یو بشپړ کار غواړي سو پیژدانې غواړي دا داسې نه دي چې دغه کړی دی ما یو مختصره خاکه دغه کړی د دوی مشهور سندرغاړي مې راخیستې دي د هغو سندرې چې کمی دي او کم سازو سره ویل شوي دي او کمی دورې په دې کې راغلي دي چې وده یې کړې ده نو دا سندریز مکتبونه چې دي پخوا په پښتو کې دومره دغه سوي نه ولو که څه هم موسیقي کرار کرار د مکتبو د هغې سره اوځي اوس یو انټرنیشنل رنګ یې اخیستې دي هغه دغه دي مګر موږ په هغه ویاړو چې خاص کر د لوګر میوزیک د پښتو اوریجنل ریشه لري د پېښور د زموږ د ریشه لري دا نو په یو بل کې سره ګډ وړ دي
او کراسو د کوټې مکتب ته د کوټې په مکتب کې مستې شراخې سي
د کتاب چې دي دوه برخې چې دي ما د ټول پښتو موسیقي ته ځانګړنې کړې دي درې مې څه چې دا ما د کوټې سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده په دې کې ما هڅه وکړه چې زموږ کوم ژوندې سندرغاړي دي نوموړي سندرغاړي په هغه کې د سپینځي وشته نږدې ما د دوی تفصیلي مرکې راخې سي دي په دې مرکو کې چې دي زموږ کې مې لیوي په هغه موږ غېدلی یو چې موږ کوم سندرغاړي ځوانجینې دي هغه مې راخیستې دي او په هغه سره زموږ سازونه د کندهار سندریز مکتب په کوټه ډېر ژور اغېز و هغه مې راخیستې دي. بیا په یو نیمه کې یو داسې دوره راغله چې افغانان کوټ ته رالو پېښور ته رالو د هغه کوم سندرغاړي چې راخیستې دي هغه مې دلته کې کړي دي د 15 دغه مرکو سره سره بیا ما لږ ډېر د یو نیم سل سندرغاړو تذکره چې ده په دې کتاب کې د لس کالو په دغه سره ګډه کړې ده.
تاسو د مکتبونو ذکر وکړه کله چې یو نیمه کال تاسو ذکر وکړه چې په افغانستان کې بدامنی جوړیږي افغانان هجرت کوي دې خواته اوړي د ډیورنډ کرښې دلته په کوټه کې ما لیدله چې ډېر لوی لوی استادان د موسیقۍ دلته اوسېده. زموږ خلکو د جنوبي پښتونخوا یا هم که خیبر پښتونخوا ته هغه راغلو نو هلته د خیبر پښتونخوا میشتو پښتنو له دې استادانو څخه کومه زده کړه ترلاسه کړه په دې وخت کې په دې شل کاله په دېرش کلنۍ کې څه زده کړه یې وکړه که نه؟
دا یو داسې طلایي دوره وه چې باید موږ ډېر ګټه اخیستې وه. فرض کړه کوټ له استاد رحیم بخش رالی، استاد ګلزمان رالی، حیات ګردیزی رالی، استاد خان کرباغي کورنۍ ټوټل افغانستان چې کومو د پېښور له ولاړو یا کوټ له رالو. خو بدقسمتي دا وله چې موږ سره نه داسې څانګې ولې چې موږ د دوی زده کړه کړې وه نه داسې ادارې وې سره شخصي خلکو کې څه ګټه کړې لیکن زموږ د ریډیو او زموږ د ټلویزیون واکدارانو دا موقع بالکل د لاسه ورکړه.
اګر سره پرېښول نه پاتې
پرېښول یې نه او د دوی غریبان سره ډېر دغه کېدو. ها په ولسي کچه دا زموږ خلکو دوی ته ډېره مینه ورکړه. زموږ هر واده د دوی د سندرو بغیر نیمګړی ولو. نو هغه د اصطلاحي دوره وله چې دا زموږ په سیمه کې موسیقي ډېر پر مخ ولاړه. پېښور کې چې و د ریډیو ټلویزیون د لحاظه چې دي کوم نوموړي سندرغاړي چې هغو ته دوی موقع ورکړي هلته دوی ګډ کېسټان سره وویلو او نغمې په فلمو کې هم سندرې وویلې د کمرګولي په ټلویزیون کې پروګرامونه دغه سو. لیکن څرنګه چې زموږ ګټه په کار وه هغه ګټه موږ د دوی وانخیستله.
تاسو ذکر وکړئ چې له دې خلکو څخه موږ هغه څه کار چې ګواکې موږ اخیستی وای پښتنو د دې سیمې پښتنو ډیورنډ کرښې دې خوا پښتنو هغه موږ وانخیست. دلته یو پوښتنه دام کې ځکه چې دا کار د اکاډمۍ و دا کار د تنظیمونو د بیل تنظیمونو سیاسي تنظیمونو دا کار و چې هغوی یو داسې ځای خلاص کړی وای خو بهر هغه ونه سوه. اسې به زه پوښتنه وکړم چې زموږ سیاسي ګوندونو زموږ حکومتونو که دلته څه هم د خیبر پښتونخوا کې د پښتنو حکومت راځي په بلوچستان کې پښتنو حکومت راځي او په افغانستان کې حکومت دی یا اکاډمیو آیا هغوی پښتو موسیقي ته کوم کار کړی دی؟ د هغوی کار د ډاډ وړ دی که نه؟
زموږ مشران چې کوم هغه په موسیقي مین هم هغو ته د موسیقي زور او ارزښت ور معلوم و. فرض یې که په خدای خدمتګار تیاري کې به باچا خان سره ډول هر وخت ورسره و نغاره به ورسره و دی چې به کوم کلي لتلی اول به نغاره تکول کېدله ډول به وهل کېدی خلک به راوتو بیا به د جلسې ورته کولې. په هغه وخت کې سټیج ډرامې وې په سټیج باندې سندرې ویل کېدې. دغه رقم په سوهلي پښتونخوا کې خاني شي چې بعض ځای جلسه و ډول به و اتڼ به و هغه خلکو کار وکړي. لیکن په بدقسمتي سره چې دا مادیت زموږ په ټولنه کې راغلی دی سیاسي ګوندونه هم زموږ سندرغاړو ته هغه توجه نه ورکوي. په عوامي نېشنل پارټي په تېر ګورمنټ کې یو څو سندرغاړو ته یې څه مالي کومک ور ورسوي لیکن که موږ وګورو صرف یو سندرغاړي ته دغه نشي کېدی. باقاعده په هر ښار کې باید حکومت د موسیقي اکیډمۍ جوړې کړي هلته خلک راولي کښېنه یې لکه امیر شېر علي خان چې د هند سره راوستلو نو چې هنرمندانو ته استادان موجود وي هغه به زده کوي چې د تاسو ادارې نه نو چیرې به ځي. په ریډیو ټلویزیون کې په میاشت کې یوه سندره یا که دوه ریکارډ چې دغه کېږي. البته افغانستان چونکې حالات ډېر دغه ولو هغه وخت دغه نو اوس به ته په افغانستان کې د موسیقي د وجې دپاره کار لګیا دی. لیکن په بدقسمتي سره لکه د ایم ایم اے په تېر ګورمنټ کې چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي څومره در په در وسولو د معاش غم ورسره سولو نو دې حکومتو ته په کار دی چې دا زموږ سندرغاړي په حساب سو سل به دوه سوه په دا ادارو کې ځای کې نوکریانې ورکړي چې دوی د نسل غم خلاص شي اقتصاد یې بدل شي بیا به دوی چې دوی به موسیقي ته او هنر ته به توجه ورکړي. دا د حکومت د وخت ضرورت دی او د دوی دپاره لازمي دی چې دوی د اکاډمیانې جوړې کړي او دا سندرغاړو ته نوکرۍ ورکړي. کنه زموږ دغه رقم سندرغاړي به یو یو وژل کېږي یا به بعد ملکو له ځي ان جي اوګانو کې به کار کوي یا به په ریډیوګانو کې کار کوي خپل هنر به هم ځین پاتې وي وطن به هم ځین پاتې وي.
ډاکټر صاحب د کتاب تړون ته چې ما وکتل تاسو د ځینو سندرغاړو نومونه دا دوه درې ما ورته یاد دی چې امیر شېر علي خان و رفیق شنواری صاحب او استاد ناشناس و له دې سره نور کسان هم دغه کراته چې دا تړون دی ولې دوی ته کړی دی او نور څوک دي په دې تړانه
پښتو موسیقي کې خلق دومره کار کړی دي، دومره مجنازه ولی سندرغاړي لرو، دومره لرو چې ویاړ پکولای شو. خو چې ما کوم شپږ کسان په نامه کړی، په هغه کې یو امیر شیر علی خان په نوم چې لهین څخه یې د موسیقي استادان راوستل، د افغاني موسیقي د ودې بنسټ یې کېښود. دویم دی حاجي محمد چې د پښتو موسیقي بانی ګڼل کېږي. دریم ریفیکشن والی ته چې پښتو موسیقي په پښتو آهنګونو واړوله. څلورم ډاکټر فطرت ناشناس چا چې پښتو موسیقي د لوستلو خلکو لپاره محبوبه وګرځوله. پنځم ملکه پښتو موسیقي ګلنار بیګم ته چې د هغې د خواږه اواز له کبله پښتو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله. او شپږم سلطان محمد چانی رباب نواز چې د هغه د هڅو له کبله د سوهلي پښتونخوا موسیقي تر دننه را روانه ده. دغه رقم بیخي پښتو موسیقي کې دومره نمونه دي، دومره نازولي دغه دي که ما په تړون کې نه دي راوستلي، خو هغه په دې کتاب کې موجوده دي که چا څه هم لږ یا ډېر کار کړی دي، هڅه مې کړې ده چې د هغو ذکر په سن څه حواله دلته راغلی دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو مو ډېر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښوده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم وکړو. لکه په کابل کې چې څه وخت کړکېچن حالات رالو، نو یو غیرتمند افغانۍ ولو چې د موسیقي چې کوم کې سیټانو یا سیډیانې وي فلمونه وو، هغه لاندې یو کډۍ جوړ کړي، د هغه پر سر یې چادر هوار کړي او ګل یې ورکړي، دا یې د دغه جنګیالیانو څخه خوندي وساتله. نو په بدقسمتي سره زموږ پښتو موسیقي چې دلته په ریډیو ټلویزیون کې وله، هغه په تباه کېدو ده. د ریډیو لپاره په کار وو چې دوی چې کوم کې سیټان جوړولو، دوه دوه یې جوړ کړي وو چې یو په لایبرري کې خوندي وای، یو د سټوډیو لپاره وای. دوی به دا سټوډیو والا راواخستی، هلته به استعمالوي، هغه به سره پریسلو پریسلو، یا کله چې به یو بل انټرویو په هغې به ریکارډ کړله، او هغه زړې سندرې چې وي هغه په ورکې دوست وي. داسې وخت هم سوی دی چې په کوټه سوهلي پښتونخوا کې به د یو سندرې سره اتریشت ارکسټرا او اتریشت سازونه به غږېدلو، هغه سندرې په ورکې دو دي. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډېر کیسټان راوړلو چې هغو خپل ریکارډ کړي ول د ریډیو سره، هغو سره خوندي پراته وو، او دا انټرویان دي د ما سره. نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کړم او دا آوازونه پښتنو ته ورسوم.